اوست خوش آمدید زارون صاحب.
سلامت اوسه سره ماشینه می صاحب کوروران قدرمنو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه ورند کوم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې پر راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او همداراز حقیقت سره. په راپورونو کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر او د هغه د څرګندونو په باب راپور درکوو. نور موضوعات هم شته خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په اوتریش کې د پنځو افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې له نن یکشنبې څخه له ایران څخه د نفتي تولیداتو، سمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت، سوداګرۍ، قانونو او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبې په ورځ وویل چې افغانستان د بندیز پر ایران د امریکا له لوري د لګول شویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي وویل د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره د خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې یې اخیستی دی. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته د بست دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمې بجې و څه کم اته بجې د لومړۍ امنیتي او ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی، وراده موټر هغه باندې یو چسپکي ماین چاودیدلی دی چې په ترڅ کې یو نفر شهادت رسیدلی دی پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هوایي برید په نتیجه کې نه تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شنبه ورځ مازدیګر هوایي قواو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو نه نفره د منځ لار چې په دې کې مهم قمندانان هم شامل و، همدارنګه پنځه نفره نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په دې برید کې د طالبانو یو شمېر سپکې درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیس وایي شپږ تنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی د خپلې خونې وسایل وسوسول. پولیسو د سپتمبر په 15مه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا اقدام وکړ. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنلیکونه رد شوي او ټاکل شوی و چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د خپلو ایستلو له کبله ډېر خواشي نیول او د خدای پامانۍ یو ګډ لیکې هم په خونه کې ایښی و. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه چې په نتیجه کې اور وژونکي د عملیاتو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د اوپک ټولنې په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظم پور اردبیلی له قوله لیکلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې ده، نو ځکه د ده په خبره دا ټولنه ډېر اعتبار نه لري. اوپک ټولنه او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو بیې د راټیټېدو په هدف د عمو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا یو میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. ایران د فرانسې پولیس تورن کړی چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته یې ژر ځواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سپتمبر په 15مه تایید کړ چې تر دې یوه ورځ دمخه دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ارنا خبري آژانس ته ویلي د فرانسې حکومت باید په هغه هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې برید کوونکي د یوه تروریستي سازمان غړي ول، د فرانسې پولیس پر وخت د پیښې سیمې ته ونه رسېدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورد فعالانو په پاریس کې د ایران سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړي دي. د لندن شاروار صادق خان او د برېټانیا په خوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د غړیتوب په اړه د ویبل ټول پښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیه د برېټانیا د وتلو یا برگزیت ته ټاکل شوې موده په رانژدې کېدو ده. د لندن شاروال په یوه لیکنه کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خپره شوې، لیکلي چې له اروپایي اتحادیې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي. صدر اعظم بلیر هم چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو پلوی دی د دوهم ځلي ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووبري د پاکستان حکومت ویل افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبيني نشي.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه ورکړي دي، لوی څه کچا باندې شوی دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د امنیتي تړون په اړه د دې جرګې د تیرې اونۍ له پریکړې سره مخالفت وکړ.
لوی جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه دی شوی. په کونړ کې یو شمېر خلکو پر ډیورن کرښه د ازغن سیم له غځولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د ازغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی، په دې باندې ولسونه دیلیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره د پاکستان نوی حکومت ویلی چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون کابل ته د خپل یوازینی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. دا سفر داسې مهال شوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. د دې موضوع تفصیل د بشیر ګواش په راپور کې واوري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته ویل چې افغان چارواکو سره د ترګرې په ضد مبارزې لپاره شوي خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشی لخلي لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي. د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټوئیټر خبرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه ویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي.
تاثر ملا ہے
مجھے دی ما د مثبت او اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه خریدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغه ټوله هم نظر دي.
پاکستان کې ادارې هه او سب ایک پیج پر هه.
چړونکو د پاکستان په اړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي د ملکی حکومت نه بلکې د پوز پلاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي.
د یادونه ده چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش نه وي اعلان شوی تر هغې به روغه جوړونه کی.
ومري اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفر تر ستنېدو وروسته ویلي چې د سفر د دوه هیوادونو پر اړیکو غوړېدل سیوری پای ته رسولی. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دي چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسئلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلی. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په ځلونو خبرې شوي او تر دې په لوړه سطح شوي دي. خو شاغلی خټک دغو خبرو ته چندان هیله من نه دی.
زه به داسې ارزو کوم چې موږ خو په دې خوشحالیږو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي. نو موږ خو خوشحالیږو وکړو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه ورکړي. دین لوی کچه باندې شوي دي، مثلا صدران شوي دي، زرداری صاحب چې د سوګند پورتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکان عباس صاحب وزیر اعظم و زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې سد جوړه شوې نه ده. او رښتیا خبر دا ده چې اوس خو بس تک را تک ډېر دسې یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې او لګیا دي جی کوشش کوي او عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دی.
د دغه تناظر کې که وګورو دا نوي سیمه ایز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېچ دی نو هغه هم د افغانستان په وجه د مخ په زیاتېدو دی. دا به هم د پاکستان سیول حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبوره نه کړي چې په افغانستان کې خپله پالیسي بدله کړي.
تاسو خبره دې امنیتي ادارو ده کنه جی سیول حکومتونو خرما ته چې واک کو سره لشته دي امنیتي ادارو ده. خو هغه پالیسي کې بدلون څه ښکاري نه د څه نوی شی ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پر څه نه ګرځو. خبرې خو لس پنځلس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو دا بدل شو. دا سړې پالیسي پاتې نه دي او ژورتیا پالیسي اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هیڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سیاستوال افراسیاب خټکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینو غړیو پرون شنبه د دې جرګې د تیرې چهارشنبه د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې کافي نصاب نه درلود د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتل کېدو غوښتنه کوله. ځینو وکیلانو ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې کول د ولسی جرګې له صلاحیته پورته خبره ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل
دا موضوع په لویه جرګه کې مطرح شوې وه، اولته تصویب شوې هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پرانه وو، نو په دې صورت موږ ته هیڅ صورت د منلو نه ده.
د تېره چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي وو چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوي وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمند آزادي راډیو ته وویل
البته د وکیلانو له نظره برخیران چلند له داسې یو مهم موضوع سره مناسب نه وه، او بله موضوع دا وه چې دوی ویلي چې نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه وه، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا ډېره طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمه مسوده باندې بیا کتنه وشي، دا کوم حقوقي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په تېرو څو ورځو کې یو شمېر سیاسي څېرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسېره او رسنیزه کړې ده. د چارو څارونکي وایي که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي. وایي تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې وشي. د دغه وزارت ویاند آزادي راډیو ته وویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې په ناامنه سیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مودفي وایي په ځینو سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلي مودفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میتیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دی وی پاغو سیمو که چه منگ پا که ترنونه که و امنیت شتا و حال تا منگ تولی سار لرو چه که ولی شو لخپلو سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو.
ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامنه سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې ناامني په افغانستان کې د قانوني طبیعي سرچینو په اړه یوه عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. له ډلې عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو غټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې موږ په قرارداد ورکو بهتره ده چې د معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته
منګه په خپل معدن باندې کار پایل کو زکه چې اوس په ډیره بیرحمه شکل باندې استخراجيږي.
لدې سره د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د پوینا له قانونو نه ښه استفاده د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونو او راپورونو ترڅنګ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. رضوان مراد د څو بهرنیو ورځپاڼو خپرونو هغه مطالب دراوړي چې د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
Human Rights Watch یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه د دې سازمان د څېړونکي پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی، ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي دي. په مطلب کې راځي، پښتنه دا نه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلونکي څوک دي. په مطلب کې راځي، عام افغانان د ښوونځیو زده کوونکي او عبادت کوونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3409 ژوبل دي. د هیومن رایټس واچ د څېړونکي په مطلب کې وړاندې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوب له خبره هم کړې ده. ولیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځتلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی، زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلي دي، په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه 18 کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شیان بدل شوي او یا یې تغییر نه دی کړی. لیکوال وای، افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، ښوونځي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي، میلیونونه هلکان او نجونې په منظم ډول ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي، دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي، هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته ویلي چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ خو زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلي، امریکا باید پرېنږدي چې په افغانستان کې د 18 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
اوس هم د کونړ په باب یو راپور. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورند پر کرښه د ازغنو تارونو د غځولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل که چیرې د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت ژر اقدام ونه کوي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي. له کونړه د روح الله انوري راپور واورئ.
لاریون د ډیورند کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورند کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شوه. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نوم رحمان سید دی او مظاهره په دې خاطر باندې کړې ده چې د افغان تار دغه د پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. په دې باندې ولسونه دی لیږي. په دې زمونږ عنعنات او دود دستور او کلتور هم یو دی. آخوا دېخوا موږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزولو په رابطه باندې معاملات کوي موږ یې نه منو.
حاجي بیتالله سیمه خاردار دا هیڅ زغم دا ولس نه لري چې دا برداشت کړي. په دې خاطر مظاهره کړې ده.
دوی وایي تلې د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تار غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټي رابډ وهي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګه د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسې سره په دې برخه کې خبرې کړې دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي کولې ده. آماده کتاب مټول په وزارت کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي. خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شویو کسانو شمیر یولس ته لوړ شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبی کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس طوفان له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم دا شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله یې راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی وایي موږ د خپلو ښارونو او ښارګوټو په سواحلو د رودونو په اوږدو او ټولو کرنیزو ځمکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحله لوی و، ډېری خلک په نږدې راتلونکي کې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې یو میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یوه مور او اته میاشتنی ماشوم یې هم پکې شامل دی چې د جمعې په ورځ پر کور یوه لویه ونه ولوېده. د راپورونو له مخې یو اته اویا کلن کس چې غوښتل جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یو بل یو شپېته کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره له دې چې د رویترز خبري اژانس راپورونه له مخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت ترې وه دره کم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د فلورنس طوفان ګواښ پر خپل ځای دی.
آیفون 13 ونې دوه نوي موبایل ټلیفونونه او یو زیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. د آیفون د ساعت یوه ځانګړتیا دا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بې هوش شي د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د زیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډېرش لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی وزن یې تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختای له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته هلته ستونزه پیښه شوې وي او د روغتون عاجله څانګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرزیدو یوه دقیقه و نخوځي په اتومات ډول له عاجل څانګې سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیش ځای د عاجل څانګې د ټلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سنسر هم لري. آیفون په خپل د زیرک ساعت کې یو ای سی جی سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکي فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند ته د خبرداری پیغام ورکوي. د دې ساعت لومړنۍ بیه $309 ټاکل شوې ده. د آیفون د یوه موبایل چې ایکس اس نومیږي د شیشې اندازه 15.8 او دبل چې ایکس اس ماکس نومیږي 6.5 انچه ده. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرچکې. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې له نن یکشنبې څخه له ایرانه د نفتي تولیداتو، سیمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړي دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هوایي برید په نتیجه کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اتریش پولیس وایي 6 تنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستري شول چې دوی د خپلې خوني وسایل وسوځول. ایراني چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. ایران د فرانسې پولیس تورنوي چې د دغه هیواد په پلازمینه پاریس کې د ایران پر سفارت بریده ژر ځواب نه دی ورکړی. د لندن ښاروال صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپای اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. او چارواکي وایي د امریکا د ټکساس ایالت د ګمرک او پولو د خوندیتوب ادارې یو افسر د 4 ښځو په وژلو او د 5 د برمته کولو په تور نیول شوی دی. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلامونه. افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیریدو دي، خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي.
دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي.
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي؟
په تیرو 2 کلو یا 3 کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې.
دا به په دې خپرونه کې را سره واورئ چې ما همین هیواد جوړ کړی. یوش مر ځوانان وایي په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلي موسسې د لیسانس او ماسټري سندونه د پیسو په بدل کې پلوري او بې لکم زحمت یو کس د لوړو زده کړو د سند خوند کیږي. دا ځوانان وایي دوی په کلونو کلونو زحمت باسي خو په مقابل کې یو کس په ډېره کمه موده کې د یو تحصیلي سند خوند کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځانته پیدا کوي. دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپل په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي هم دغه ستونزه یادوي.
خپل خواله لیدلې مم دي، خلک هم لیدلې جالي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه دي بعض خلک پیژنم چې اسې په نوم دي هغه کې ورم نشي، امتحان کې ورنشي او بعض د سیالۍ کلاکان دي چې هغه ورځیم د دنیا لیاقت ډېر وي هغه بیچاره ګان چانس هم خوري او دوی چې دي بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي بیا پاینده کې تاسو به زیاتره وطنوال به دینه خبري چې اسنادونه هم په پیسو اغستې او په غټ چوکۍ کم نازي څوک چې لایق دی هغه چوکۍ لایق دی هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځان ته کار پیدا کړي او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زه خپله د یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم. زمونږ په پوهنتون کې داسې خلک وو چې مونږ به په ټولګي کې دېرش څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې، خو چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغله چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې. دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح، نو دوی سره پیسې ډېرې وي، جلي اسناد اخلي. دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي کچېرې دا حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي او نور ځوانان به هم وهڅېږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جعلي اسناد واخلي.
تا پوهنتون لوستی دی، ما ته وایي چې ما لوستی دی، خو زه یو ورځ په ټولګي کې ناست یم، اتانه مې فیصدیه لوړه ده، اتانه په ښه پوسټ کاره کوم، ښه موقف مې یاد دی او نه ته اوزګار ګرځې. طبعاً ما سره داسې فکر پیدا کېږي چې زه څلور کاله لاړم راغلم ډېر په سختو شرایطو کې، نو دوی داسې جلي اسناد اخیستي دي، اوس په ښه پوسټونو مقرار دي او مونږ تر اوسه اوزګار ګرځو. نو طبعاً دغه بهیر سړی ډېر نه امیده کوي، نه هیلی کوي.
د نوی پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي.
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده، له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده. دا دوه ستونزې دي دلته. یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې، بل دا ده چې هماغه وخت د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار تیریږي. سند په پیسو اخیستل کېږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کېږي. ده به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوي وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه کې عملي کار کړی، هغه خو ده هېڅ نه دي کړي. نو دی هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منصوب دی هغه هېڅ هغه مهارت نه لري، او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هېڅکله نه شي کولی.
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جعلي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځان ته کار پیدا کوي، په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي.
بدون شک کچیر داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې، البته هغه خلک راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې، ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یا جالي وي، دوی سکلل تلاره پیدا کوي. پرته لشک چې هغه اداره لمن زوړي، لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي وخوري، دغه سي نظام له بالکل لمن زوړي کاملا معلوميږي چې دوی ورتیا نه لري او حتی هغه کوم مسولیت سي ورته سپارل شوی د هغه په سالمه ډول نشي کولای سي ادا کړي.
سمی الله څاروایي دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه د جعلي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی. خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یوه ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي.
دوی خپل هغه اسناد جعلي جوړ کړي وي، خپل لیاقت نه لري، نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده. د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې دوی لیاقت لري. کوم کس په خپل فیلډ کې یا وړتیا ونه لري یا یو فیلډ کې دی کار ترسره کړي، نو دا د هیواد لپاره ډیره غټه ضربه ده چې هر شی په برخه کې نه.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
د یو خصوصي پوهنتون مسؤل امید صادق حمنی چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جعلي اسناد خرڅوي، خو د ده په وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي.
زه ادا نه کوم چې جعلي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او موسساتو خوا توضیح کېږي، خو هغومره شایعات چې د خلکو لخوا دردومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دي چې د جعلي اسنادونو او توضیح څخه مخنیوی وکړي، ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي، خو دی وایي چې وسی تر ډېره مخنیولې ده.
مکمل ډول باندې نه هم نشو ویلې،
په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې موجودې وي. په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي محصلین موجود وو، هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به یې لیکل شوی و، د کال په پای کې به راغی، امتحان به یې ورکړ یا به بغیر د امتحان نه د سند واخیسته. ولې خوشبختانه چې په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي، موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې. هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بیا د مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زمونږ د مستقیم نظارت لاندې تر سره شوی. ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه دی شوی، باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه په دې معنا باندې چې نن په افغانستان کې نږدې 131 پوهنتونونه دي، ولې تاسو وګورئ چې د دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل 15 یا 16 کسه دی. دا به څنګه وکولی شي ټول افغانستان کې په هغه شکل چې لازمه ده هغسې نظارت دی؟
خو محمد نسیم چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وایي، دا د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت دی چې ټول پوهنتونونه وڅاري او د جال مخه یې ونیسي.
نن سبا کو ګورو د شخصي پوهنتونونو کې حاضري نه کنټرول کېږي، د کانکور امتحانونه نه کنټرول کېږي او اسنادونه نه کنټرول کېږي. د یو خصوصي پوهنتون ریاست په دې باندې زیات تیرونه باسي ځکه چې زموږ کارمندان کم دي او جعلي اسناد مخه موږ نه سي نیولی. دوی باید کوشش وکړي چې دې مخه ونیسي، ځکه کسې کوشش کوي او هغه کسې کوشش نه کوي، موږ دواړه یو ځای فارغه کېږي. دوی باید کوشش وکړي داسې سیستم دوی ته جوړ کړي چې دوی په ښه توګه وکړل شي دا کنټرول کړي، که چېرې دوی په یو پوهنتون په غلطي باندې یا په کوم جعلي اسناد باندې ګیر کړی وای او هغه پوهنتون یې تړلی وای، بل هیڅ پوهنتون به کوشش
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیک ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي، چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډیر کړي.
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبېږي؟ چا امتحان راخیستی؟ هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کېږي؟ هغه تر هغه څومره نظارت یې کېږي؟ ډیری محصلین د سمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي. نو که دغه د لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت شي، دوهم د پوهنتونونو حاضرۍ جدي کنټرول شي، درېیم د پوهنتونونو شقې د نمرو ورکولو شي، د هر مضمون د دا کنټرول شي، او ځینې نور کارونه چې دی کولای شي له نوې ټکنالوژۍ په ګټې اخیستلو سره لاغو استفاده وکړي، کولای شي د دې مخه ونیسي. نو دلته دوه علته دي، یا اراده نه موجوده، یا خپله دا خلک ممکن په دې کې یوه فیصدي چې هغه په اصطلاح محصلونو په فیسونو کې ولري، چې هغه تقریبا پنځم شپږم سمستر کې درس شروع کوي، یا یوازې امتحانونو ته ورځي، یا ماسې امتحانونو ته هم نه ورځي، اسناد په پیسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه، د حقیقت صدای په یو بل اونیز خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري اسې درنو دوستانو، روان کال د خبري اعلانو د پاره خونړی کال بلل شوی دی. په دې کال کې لږ تر لږه سلور بیلابیلې پیښې د خبریالانو په وړاندې باندې رامنځته شوې، او لږ تر لږه تر څوارلس خبریالان پکې ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. وروستۍ پیښه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته شوه چې دوه تنه خبریالان پکې ووژل شول او همداراز پنځه نور ټپیان شول. په نننۍ خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو چې ولې خبریال ټارګیټ دی، ولې خبریال ټارګیټ کیږي، د خبریالانو په وړاندې ستونزې، مشکلات، دولت څه مسؤلیت لري، خپل خبریال د خپل ځان په اړه څه مسؤلیت لري، رسنیزې ادارې د خبریال د خوندیتوب په اړه څه مسؤلیت لري، په همدې باندې غږیږو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی صدیق الله توحیدی میلمه دی. توحیدی صاحب سره به په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب په اړه تر دې دمه څه کړي دي. توحیدی صاحب، ستړی مشي، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل لامدې نه کړو چې په وروستۍ انتحاري حمله کې څومره شمیر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوخته، تاسې حتمن دقیق شمیرې لرئ؟
په تاسف سره باید ووایم چې د پرونی حمله عمله دوه خبریالان شهیدان شوي دي او څلور نور زخمیان دي. څلور یو پنځم خبریال سطحي شان ته زخمی دي، خو وضعیت ډېر ښه ده، داسې ډېر وخیم نه ده.
دا په روان کال کې تقریبا څلورم حمله ده چې خبریالانو باندې کیږي. څومره اندېښمن یاست تاسې؟
متاسفانه دا جوته شو چې تروریستی در تپل اوست تصمیم نیولی دی پا مشخصه تو چه خبریالان او رسنه پنخی که دوی غواری چه در افغانستان اغا غق چی دی مختلف و نو غقونه چی دی در خاموش شی چپ شی او در افغانستان مجموعی سیما چه در تلویزیونون و لاری نشر کی اغا مقدر سی سوک پوینی شی چه در پدر اغا زپل حیوات کسی تیریگی او حقیقت سی دی
نور در دی ترسنگ نور کم دلائل کی دلیشی چی بلاخره وصله والو مخالفینو خبری الان پسو بلا بلو پیخو که تارگیت کلل پدا سی حال کې چې لوال مخالفین په ځنګړي ډول طالبان هر وخت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې هغه وي چې موږ همکاري کوو نه غواړو چې خبر اعلانو ته مرګ شو بل ورسیږي دلیل سکی
اصلي مسله دا ده چې د خبریالانو وژل د خبریالانو په شهادت رسول چې دوی اقدام کوي یو په ډیر پراخه توګه دغه رو بالترس خبر کیږي په د افغانستان په فضا کې دا هر رسنه هر تلویزیون هر رادیوګان چې دی د دې په اړه خبرې کوي تبصرېګان کوي او دوی دغه ترس او رو غواړي چې خلک د دوی نه وېرېږي کله چې د ویر او د رو فضا خبره سو بیا دوی فکر کوي چې موږ د خپل شوم او هدف ته رسیدو
په هغه یو شمیر ولایتونو کې چې په روان کال کې سو خبر اعلان پکې ټارګټ شول فکر کوي چې سیمایزه مافیا هم په کلاس لري
زه اصلا فکر کوم چې کطالب دي کدایش دي کالقائده دي دغه تروریستي دل چې دي ک بهرنۍ دي ک داخلي دل ته پړې دي دوی له ایدئولوژیک له نظره د ازادي سره د استقلال سره د رسنۍ د ازادي سره مخالفت دوی نقوالی چه آزاد رسنه پا افغانستان وده و که دوی نقوالی چه آزاد رسنه پا افغانستان فعالیت و که دوی نقوالی چه آزاد خبریالان پا افغانستان که فعالیت و که پا همدقه خاطر دوی آزادی یعنی در رسنه و آزادی در قوی در اهداف و مقابل در شک نشته کلا ناکلا در مخدره مواد و مافیا در سیمهیز مافیا هم در تاوتریخوال لامل
که همدقه شند خبریالان و پاوراندی تاوتریخوال دوام و میو په دوی باندې بلا بلی حمله وشي صاحب نظر په کارونو به سمره منفی تاثیرات وغورځو
طبي خبره ده چې کله خبري اعلان یو همکار وژل کیږي شهید کیږي دغه مرګ او دغه وژل کیدو کیدل در رسنه یو د همکارانو د خبري اعلان نور خبري اعلان په زمين کې منفی تاثیر اچي او داسې کیږي چې یاس او ناامیدی در رسنه و در سازمانون به دننه که اخباره کیگی دوی اغا ابتکار چه لری اغا عشق و مینه چه در خبریالی سره لری اغا جدن حسیب مومی
تیر سور میاش که چی در سور پا دوله سمان نیتا چی پا ششدرک که کمه پیخه وشو و لکتر لگه نه کسا خبریالان پا که او وجل شو لاغی نوروس کورانه و چار وزارت ویل چی دوی با حد سو که چی در پیخ و پا سیما که نگده خبریالان و تیجازه ورنه که خدا در تیر روز بیا د غړول پیښه وشو ساس په نظر ملامتیا ګوت اصلا چاته نیول کېدل شي
ملامتیا حکومت په عمومي توګه دي او د امنیتی ارګانونو ملامتیا جوت ده پرون هغه څه چې وشو هغه تکرار د عمل دغه د ساور د میاشتې چې کله خبریالان شهیدان شو او زخمیان او ټپیان شو دا پرونه حمله جوت کړ چې پولیس هیڅ امنیتی تدابیر نلری کله چې یو انتحاری حمله کیږي کله چې لومړی حمله تیر است و دوی نه امنیتی تدابیر لري نه احتیاط کوي دا مسله سبب سوی دی چې تلفات و رقم پورتوی او خبریالان تلفات اینی او رسنه قربانیگان دیر کیگی بدن خاطر چه پولیس ایمنی او امنیتی تدابیر محافظوی تدابیر نلری
استاس توقع سده چه پولیس ده دغه ډول پیخ و پر محال ده خبریالان و ده جون ده خوندیتوب ده پرابید سوکی
دو هیله لرم یاو ده امنیتی ارگانونو چه دوی باید اخپل وظیفه مقدس بگنی جدی تدابیر ولری امنیتی پلانونه ولری او داسه یو عمل بار بار تکرار نسی چه داغه عمل بیا خلق و وجل شی او شهیدان شی. بل درخواست کام در افغانستان در داخلی رسانه یونه اغا درخواست دادی چه دوی کله چه کم تروریستی حمله کیگی ترسو چه اغا ساحه اغا منطقه تصفیه سوی ندی، مطمئنه سوی ندی خلق او خبریالان مطمئن است ندی، خبریالان باید صحیح اون لیگی لایف نشرات سه ارزخ نلری ده خبریالانو ده وجل که دو پا مقابل که
هم دقا خبره چه تاسی کوی کورانه و چارو وزارتیم که دوی خبریالان پرگرنی چه ده پیخو پر محال باندی حتی پولیس دوی ته اجازه نور که خو خبریالان لنجه که و بالاخره ما سیمی تزان رسی چه اغا واقعا لخطر سر مخامخ ده فکر نکوی چی دل تنو ده پرگو تا یو خبریال تنی ولکی
اصلی اشتباه خود پولیس لخواده به ده خاطر چه پولیس به ساحه مسلط دی دوی باید خبریالان یا مطمئن زایت ویسی حالتا دوی امنیتی تدابیر ونیسی داسته اونه که چه سانسور بکلی اگه سه اقایق چه تیریگی اگه خبریالان باید اگه وینی زبط که یا فیلمبرداری بکنی در از مسئولیت در پولیس و مسئولیت در او پرون اگه پیخه چرا پیداست و پرونه پیخه که در پولیس سلفی ساده تدابیر پکه نمو
تاسو مخکی یادونه وکړه چې دا پرونی پیخم د سور د 12 پیخ تکرار دی د سور په 12 باندې خبرالان ټارګټ شویو فکر کوم چې دا پرونی دوهمه حمله د خاصلن د خبرالانو د ټارګټ کېدو په خاطر و
په دغه خاطر زه وایم چې هو یو ساعت پس لمنه زل حمله چې اوس و یو ساعت پس دوم زل حمله بیا اوس دا په دغه جریان کې خبریالان او خلق بیا محل کې تجمع وکړه خبریالان تجمع وکړه اصلا خلق لره خونده و او دوم زل چه حمله اوس مستقیم دغه خبریالان و نه بول دغه سمیم فرامرز داسه شی چی و چه نجدی دی خبریال چاودن سوی و او دغه فیلمبردار چه و رامز دغه پخی قطع سوی و مشخص دی چه خبریالان تارگت شوی ده خورشید خبریال زخمی ده یک خبریال زخمی ده ده میوند خبریال زخمی ده او نور خلق هم زخمیان دیو شهیدان
دی یه بلا پختنه چه خبریالان و ده خوندیتوب طولنی تردید ما ده خبریالان و ده خوندیتوب په هدف باندې سکړی دی حکومت سره تاسو به خامخ بلابلې ناست درلودي د سور د 12 پیښې نو ورسره چې تر ټولو خنړی پیخه بلل کې د ناست به شوی وی ولی د گفتگو یا د غناست نتیجه نور کړي
خواندی ټوب کمیټې د فدراسیون د ژورنالستانو د نهادونو فدراسیون چې دی تر څنګ د حکومت سره د مونږ بار بار ملاقاتونه سوي دي هغه مشترک کمیټې چې مونږ لرو د هغه مشترک کمیټې رئیس د افغانستان د ولسمشر هم معاون دی دمونگ توقع دو حکومت دادا و چه پس لاغا خونالای پیخی چه پسا و روز و او داغا نمخ که کلا چه پشمشات عملی باش و کلا چه ده موفی گروپ پسر عملی سو دوی یعنی امنیتی ارگانون و حسوی چه داغا سی جدی مؤثر تدابیر ولری متاسفانه دوی اغا جدی او مؤثر تدابیر سخه عاجز دی او دغه تدابیر نشته هم دغه سی مون یو اغا مشخص رهنمود یو د لیار نقشه مجوله کرا د دولت سره په تفاهم چې کوم توریستی حادثی را پیخیگی خبریالان چه مسئولیت لری او در رسانه یا در پولیس او در ملی امنیت او نور امنیتی ارگانون چه مسئولیت به او لری در اغا طول مواد قبول سوس اختلاف پکنه و یوازنه اختلاف چه پیدا شد در رسانه یا در افغانستان در رسانه در مدیر مسئولان مسئول مدیران او در نیوز مسئول چی دی او در حکومت در مستقیم او لایف نشرات در مونگ پیشنهاد داو چه دغه لایف نشرات قطع و نیستی مگر یو زن پکی راسی یو دقیقی دری دقیقی سلور دقیقی کرد چه مشخص شو چه سی چه نشریگی در از هانو پسر منفی تأثیر نکه یا سی چه نشریگی در دشمن لخوا سوی استفاده نکیگی اگه وقت بیاید نشر شی مگر متاسفانه از دیره مسئولین در رسانه مسئولین چه و دوی اصرار پکی و چه دغه لایف نشرات چه دی دا که بند استی بیا دا سانسور دی دا دابل دی دا اغا رهنمود دا په یو اختلاف پاتیسو
د خبریال لمړینی وروسته د امتیازاتو مسله ده چې په زیاتره ادارو کې نشته. په دې اړه تاسې د رسنیو له مسؤلینو سره کومه ناسته کړې ده که نه ده کړې؟ ځکه خبریال وژل کېږي، دغه کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي، له بده مرغه څوک ورته یو ډول لاسرسی ورته نه کوي او مرسته ورسره نه کوي. په دې اړه تاسې ناستې کړې که نم دي کړې؟ که کړې وي نتیجه سوه؟
په هماغه د ساور میاشت هغه خونړۍ پېښه چې را پېښه شوه، د هغه نه پس موږ د فدراسیون مسؤلین او د افغان خبریالانو خوندیتوب مسؤلین، د رسنیو د مسؤول مدیران او د هغه مالکانو سره په رابطه کې وو. د دوی نه وغوښتل چې خپل هغه همکاران چې شهیدان کېږي د هغه کورنۍ د مالي له لحاظ نه باید حمایت وکړي او کومک یې وکړي. خپل خوندیتوب کمیته هم د خبر د تپی خبریالانو سره او د شهیدانو د کورنۍ سره تر توان له حد سره سم کومکونه وکړه، مرسته وکړه. خدا یو دائمی مسئله نه ده. مونږ په دغه مسئله کې بوخت یو، د یو تر په سر کار کوو چې څنګه کېږي چې دغه د شهیدانو کورنۍ، یعنی د خبریالانو د شهیدانو کورنۍ داسې د مالي له لحاظ نه بېنیازه سي چې دوی محتاج ونه سي، د دوی اولادونه مکتب ته لاړ شي، او تر څو چې د دوی مثلا کړه ده که مور ده که خور ده، مسؤلیت له لحاظ نه د خبریالانو په غاړه، د شهید خبریال په غاړه وي، هغه مسؤلیت باید یو اداره مونیسی.
په خبرلانو باندې دا لومړی حمله نه ده، دینه مخکیم شوی دی. تاسو په دې طرح باندې لک تر لګ ډیر وخروسته کار کوي، ولی تر دې د ما په دې طرح کار نه شو.
یو مقرر لري، یو مقرر نه، نه مقرر لري حکومت چې دا هغه نه سره سم که تطبیق سي، د یو نور میکانیزم هغه التیا هم دومره مونږ نه وینو. هغه مقرر را سره دي، د کار په جریان کې څوک چې وژل کېږي، شهید کېږي، د هغه حقوق څنګه به وي؟ که خبریال تقاعد کېږي، د هغه تقاعد حقوق څنګه به اجرا سي؟ خبریال کله چې زی ساحه ته ایمنی کالی ورسره باید وي، او رسنۍ دغه مسؤلیت باید ولري چې دغه زرعي واسکتونه ورته ورکړي، زرعي خولۍ ورته ورکړي، دغه سې مجهز کړي بیا هغه ولېږي ساحه ته.
خو یو انتقاد دا دی چې دغه ډول پیښه وشي بیا د خبریالانو ملاتړې ټولنې ډېرې تیزي وي، بد حالې شروع کړې وي، خو لس ورځې شل ورځو په تېرېدو سره دا کیسې بېرته غلي کېږي.
څوک چې دغه انتقاد که یه خبره نده، دغه نه مقرره چې ما مخکې یاد کړه، دا شپږ میاشتې مخکې هغه جوله سوې دي، حکومت یې تصویب کړې ده، د آخري تطبیق له خاطره په کار وزارت کې دي، او څه مشکل قانوني مشکل نه لري. موږ د دې نه مخکې هغه د طرز تاسیس او فعالیت هغه مقررې چې دي په هغه هم کار وکړه، هغه حکومت له خوا تصویب سو او اجرایی دي. اما که د حکومت هغه ضعف او ناتوانی دي چې دغه قوانین په پلي کولو کې پاتې راځي، هغه د مونږ بیا ګناه نشته، مونږ اجرایی قوت نه لرو.
د روسیې پوښتنې په توګه د جنګ له ښکېلو غاړو نه مو غوښتنه څه ده؟ د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې د یو مسؤل په توګه
د حکومت نه د مونږ غوښتنه دا ده چې دغه سهلنګاري لرې کړي، او باید دوی پوه شي چې مسؤلیت لري د افغانستان د اتباعو په مقابل کې چې د دوی حیات خوندي کړي، او په خاصه توګه خبریالانو حیات باید خوندي سي. خبریالانو ته باید مساعده فضا جوړ سي چې دوی خپل کار سرته ورسوي. او د مونږ پیام تروریستی دل تپل چې دی، هر څوک چې دی زه تروریست ورته وایم. دوی ته زما پیام داده چې مونږ د چا سره مشخصه ملګرتیا نه لرو، مونږ بې پرې خلک یو، د مونږ اخبار چې دی، د مونږ د مسلک د لحاظ نه هغه بې طرفي هغه تولید کیږي او په نشر رسیږي، او مونږ نه عسکر یو، نه صاحب منصب یو، نه د نظامیانو سره رابطه لرو. که دوی مونږ وژني، په دې معنا ده چې عام خلک وژني، بې پرې خلک وژني، معصوم خلک وژني، بې ګناه خلک وژني، او دوی د په آخرت کې هم دوی ګرم دي، او په دنیا کې هم ګرم دي.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا
ربی مینی تم نگران زندگی تیرم تن بغیر خوب جانانا زندگی تیرم جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غم دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزگر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی